مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د مازیګر څلور بجې سوي دی. بوروال کاکړ يم په یو بل غړي کې مهر کلی کوم. په دې خبرونه کې درته دوه پروګرامونه وړاندې کوو. په لومړۍ برخه کې درته د مشال ریډیو اونیز خبرونه د مشال مرکه وړاندې کوو چې ګولایاز وړاندې کوي، او د خبرونې په دویم نیمه کې درته سروي خبرونه په ژوندۍ بڼه لرو چې کوربه به اسرار العالم مومند.
ستړي مشي دا مشال لډو دا ستاسو کوربا اسرا لمو مند. په دې غړي کې ستاسو لپاره دوا اونیزي خبرونه لرو. لومبه راځو د مشال اونیزي خبرونه د مشال مرکې ته. دا واره په دې خبرونه کې د تاریخ پوها ډاکټر حمایت الله خبري اوري. نوموړی په خارزم پوهنتون کې په تاریخ څنګه کې مرستیال پروفیسر دی. نوموړی د سوابۍ دی. دغه راز ډاکټر حمایت الله د پاکستان سیاسي تناظر کې مفصلې خبرې کړې دي چې څرنګه تاریخي پسند ګوندونه هغوی باندې بندیزونه ولګول شول، او دا راز جمهوریت ته څومره تاوان ورسېده. له نوموړي سره زموږ همکار ګلیاس خبرې کړې دي. راځه چې په ګډه وکړو.
د مشال مرکه
له مهم او مشهور شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
سیاست، جمهوریت، انصاف، کلتور، لوبي، بشري حقوقونه، د خصو لاسته راوړنې او نور مهم موضوعات.
هر اونۍ نوې مرکه
یوازې د مشال رادیو لاله.
مشال رادیو قدرمن کو په مشال مرکه کې ساسو کوربا غلیازم. په څنګه تاسو معلومه ده، په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتلې شخصیاتو سره خبرې کوو، د غوی د ژوند د کار مبارزه پاړه سره غږیږو، او ورسره بیا په موجوده حالاتو هم هغه خبرې ورسره سیرو. نن دا سره په خبرونه کې د پښتنو سیمې یو وتلې تاریخ پو ډاکټر حمایت الله صاحب ملمدې خپل پیژندګلو په خپل را سره وکي، او په لومړي ځل په مشال مرکه کې مونږه ملمکړې دي. ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم.
السلام علیکم. مشال سړی مشهیر
ډیر. ډاکټر صاحب لکه څنګه زبنګ قدرمن اوریدونکو ته وایي چې تاسو د خیبر پښتونخوا سیمې کومې سیمې سره تعلق لري؟
مشال ریډیو خوزه ډیرا مننه کومه. ګولایا زما تعلق د ثوابه کلی یعقوبی سره دی، او په اسلامي کالج په هنتون کې مې سبق وې، بیا قائد اعظم یونیورسيټي ته راغلم، او اوس د اسوسییټ پروفیسر په توګه په قائد اعظم یونیورسيټي د تاریخ په شوبه کې خپل خدمات تر سره کوم.
څنګه تاسو خو راته ډیر لنډ جواب ویل، او دا پښتنه مې دوی ما وا چې په لومړني زده کړې هم د کلی نه، او بیا لوړې زده کړې لکه پی ایچ ډی، او اوس تاسو په قائد اعظم پوهنتون کې د مرستیال پروفیسر په توګه مانی د هیستوري په څنګه کې کار کوي. نو د تاریخ هغه څنګه غوړه کو که په عمومي توګه مونږ ګورو، نو په پښتنو ټولنه کې مهندي پلرونه غواړي چې بچی یا ډاکټر شي یا انجینیر شي، نو تاسو رحم داسې وکنه تاسو خپل شو کوچره په تاریخ باندې ځان هغه کوي.
زما دا چې کوم تاریخ طرف ته راتلل دي، نو دا مکمل زما خپل چایس او زما خپل خوخه وا، او د دې خوخه شاته چې کوم بیک گراوند دی هغه دا دی چې زما والد صاحب خپل د تاریخ کتابونو سره ډیر شوق لرلو، په خصوصي توګه د پښتنو د تاریخ چې کوم کتابونه و نو هغه راوړل، هغه به خپل هم کتل. نو دغه شان مونږ بم هغه کتابونه کله نا کله کتل. زه په لسم جماعت کې وم چې د بهادر شاه ظفر کاکا خیل کتاب زما والد صاحب راوړی و، د پښتنو د تاریخ په رڼا کې. نو هغه چې ما ولستو دا غینه پس زما تاریخ سره لګاو پیدا شو، دلچسپي مې پیدا شوله، او چې کله ما د لسم جماعت پاس کو په ګورنمنت های سکول یا روسین کې، دا غینه پس زه اسلامیا کالج پېښور ته لاړم، او په او په یو لسم کې ما تاریخ ایز ا سبجیکټ ځان لغوره کړ او د یو لسم جماعت نه انورډ ایون تر پی ایچ ڈی پورې ما بیا تاریخ ایز ا ډیسپلن نه پرېخي. بس په دې کې روانو ما مخکې روانو ما پی ایچ ڈی پکې وکړله بیا هم پکې کتابونه پبلش کړل.
ډاکټر صاحب څنګه تاسو ویلي چې تاسو خپل شوق او تاریخ یو داسې دغه دی چې دا ډیر اړخونه لري که موږ هغه علمی یا اکاډمی بحث کوو نو هغه بیا ډیر فرغه باندې دغه کیږي. خو تاسو خپله چې کوم لوړ زده کړې کړې دي او بیا تاسو کوم خپله پی ایچ ڈی کوم کړې ده نو هغه تاسو د عوامي نیشنل پارټۍ داغې د نیچر او د ډایرکشن یعنی تګلارا او داغې جوړښت او داغې پیغام باندې کړیو دې ته څنګه تاسو پام شو؟
ګولایا څنګه چې ما تاسو ته ووي چې په شروع کې زما د پښتنو تاریخ سره ډیره زیاته دلچسپي پیدا شوه. د پښتنو د تاریخ کتابونه و ما کتل او دغه شان چې کله بیا ما په پېښور پوهنتون کې په تاریخ کې ماستر وکړ دغې نه پس د قائد اعظم یونیورسټي تر عالمان نو ما د خپل ایم فل د مقالې د پاره مغل افغان ریلیشنز ان ساؤتھ ایشیا دا ټاپک ورک او په خصوصي توګه ما په مغولو کې بیا د خوشحال خان خټک چې مغولو سره کم تعلقات او یا کم خوشحال خان خټک مبارزه کړې و او مغول یې کنسرنٹ کړیو نو ما هغه باندې خپل د ایم فل مقاله لیکله او هغه می بیا په 2015 کې دا ما چاپ کړله مغل افغان ریلیشنز ان ساؤتھ ایشیا ہسٹری اینڈ ڈیولپمنٹ. نو دا کتاب چې کله بیا راغې دا غې نه پس ما بیا په قائد اعظم پوهنتون کې په پی ایچ ڈی کې داخله واغستله او د پی ایچ ڈی مقاله ما په نیشنل عوامی پارٹی نیچر اینڈ ڈائریکشن باندې چونکې نیشنل عوامی پارٹی یو اگنور ټاپک پاسنگ ریفرنسز په هر کتاب کې پکې موجود د پاکستان په تاریخ باندې چې کم په سیاست باندې یا د پاکستان په چې کم د صوبائی او د مرکز په تعلقاتو باندې چې کم کار شوی دی پاغه کې د نیشنل عوامی پارټی ذکر وو خو سیړنه پیچانه
وکړه
د دې شاته مقاصد سو د دې چې کم لیډرانو هغه سوکو نو ما په دغه باندې بیا پروپوزل لیکو او هغه پروپوزل د داخلي کمیټه هغه اکسپټ کو او ما بیا په دغه باندې نو نیشنل عوامی پارټي دا چونکې د پاکستان پیپلز پارټي د جوړېدو نه مخکې په پاکستان کې د لیفټ چې کوم ایلیمنٹس دي چې موږ وتا د
پای
بازو دا اغی یو امبریلا ارګنایزیشن نیشنل عوامی پارٹی او دا واحد یو پارٹی وا چې پدې کې په هغه وخت کې د ویسټ پاکستان او د ایست پاکستان زما په خیال کې ټول لیفټ یا چې کوم انټی امپیریل او انټی استعمار چې کوم سیاسی مشرانو یا سیاسی واړو واړو ګوندونو نو دې په دې پټه کې شامل شو.
هغه وخت کم کم مخور سیاستوالان په دې کې وو که زمنګ دې
او ګولایاز خان په دې کې چې چا متحرک کردار ادا کړی دی د دې پټه په جوړېدو کې نو په هغه کې ظاهر خبره ده په هغه وخت کې زمنګا خدایي خدمتگار چې کمبانی وو خان عبدالغفار خان بابا د ویسټ پاکستان بیا چې کم دی لکه عبدالصمد اچکزے چې هغه هم ډیر یو نون او یو ډیر مشهور هغه وخت کې سیاستدان او دغه شان د پنجاب د سیمینا میا افتخار الدین او د سن جی ایم سید عبدالماجد سندی او دغه شان د هغه وخت کې د ایست پاکستان چې نن سبا بنگلاديش دی مولانا عبدالحمید خان باشانی دغه شان مونی سنگ نو دا یو داسې پارټي وا چې په دې کې ټول پروګرسیو چې موږ ته ترقی پسند وایو لیفټ چې موږ ته بای بازواله دغه وایو نو دا انټی امپیریل او دا غوښتل چې پاکستان چې کم دی یو انډیپندنت آزاد بهرنی تعلقاتو حواله سره خپل پالیسی جوړه کړي او پاکستان یو کیمپ هم جای نه کی هغه وخت چون کی د دنیا په سطح باندې ایدئولوژیکل کنفلیکټ او د کیپټالیزم او د کمیونیزم نو د دې خلکو جوکاو چې کم دی دا سوشلیزم طرف ته او خودی دا مطالبه کوله چې پاکستان یو کیمپ هم جای نه کی
تاسو د شپېتمی او د اویایمی لسیزي خبره کوي کنه
جی جی بالکل نو دا وخت چې کم دی لکه دا یو داسې پارټي وا چې په دې کې د ترقی پسند خلک شامل شو خو چون کې هغه وخت کې زمونږ په دې ملک کې د کیپټالیزم چې کم دی او دغه شان د امریکن انفلوئنس دا ډیر سیوا وو او چون کې د هغې د پاکستان سره د تعلقاتو یو مقصد چې کم دی هغه د کمیونیزم مخنیوي هم وو نو په دې وجه دې پارټۍ باندې د هغې نظر او د دې پارټۍ د مخنیوي دپاره بیا چې کم دی هغې مختلف هیلې بهانې کولې کمیونیست پارټي آف پاکستان چې کم دی هغه بین شوله بیا دغه شان چې کله دا پارټي جوړه شوله په 1957 کې نو په 1958 کې چې کم دی د ایوب خان ماشاءالله ولګېدله زه به دا ووایم ګولایاز چې د ایوب خان د ماشاءالله په لګېدو کې د نېشنل عوامي پارټي جوړېدل یا مخې ته راتلل دا یو وجه وه نورې وجه وې خو دا هم یو وجه وه
نو څنګه تاسو ویلې چې په د تاریخ په تناظر کې که موږ وګورو تاسو خپله هم دا لکه د یو سیاسي ګوند چې هغه کې هغه مخور سیاستوالان شامل وو چې د استعمار او د هغه وخت حالاتو سره مبارزه کوله نو ستاسي سړنی سخای او سم ترلاسه کول دي غنه د ګوند غنه چې اوس موجوده حالات ته وګورو
اصل کې نېشنل عوامي پارټي دا یو ترقی پسند جمهوریت او د د د د پاکستان د مخکې د تلو د پاره یو ډیر زبردست ګون هغه وخت کې دی جوړ کو خو د بده مرغه په دې پارټۍ کې چې کوم سیاستدانان مشران هغه شامل شو نو هغې ته هغه مره سپیس ور نه کړی شو او زمونږ د ملک هغه وخت کې چې کوم رولینګ ایلیټس وو یا د چا دلته کنټرول وو نو هغې دا پارټي د ځان د پاره یو خطر وګڼله چې که فرض کړه الیکشن کیږي یعنی هغه وخت کې که موږ وګورو لږ تاریخ نو حسین شهید سوراور دی چې د عوامي لیگ یو ډیر مشهور لیډر تیر شوی دی هغه د پاکستان وزیر اعظم او امریکا کې هغه د الیکشن اعلان وکړ په 1958 کې خو د 1958 په اخیری میاشتو کې خو چونکې د دې پارټۍ باره کې چې کوم سیاسي تجزیه کارو هغه دا وی چې که پاکستان کې په موجوده حالاتو کې الیکشن کیږي ګوره ګولایاز خان تاسو ګوره مسلم لیگ مکمل ناکام شوی وو عوامي لیگ هم هغه مره پاپولرټی نه وا چې سوره پورې چې کم دی لکه د دې ګوند جوړېدو په وخت کې بنګالیانو د دې حمایت کړو نو
سیاسي او په دې کې شامل مشران هم به ډېر مخور او ډېر ستر نمونه لرل په خپل هغه باندې
تاسو بالکل صحیح وایئ لکه دی دی ان دی ریئل سینس چې کوم دی دا پاپولر مشران د دې جړې چې کوم دی دا د عوامو یعنی په هر کلی په هر محله کې چې کوم دی د دې تنظیمي ډانچه موجود وا نو سیاسي چې کوم تجزیه نگار وو چې فرض کړه دا الیکشن کیږي نو یا خو به نېشنل عوامي پارټي حکومت جوړ کړي په دواړو ایسو کې هم په مشرقي پاکستان کې هم په مغربي پاکستان کې او که فرض کړه حکومت جوړ نکړي نو نېشنل عوامي پارټي به یو مضبوط دا اپوزیشن جماعت جوړيږي او هغه نه زمونږه پولیټیکل ایلیټ ته اکسپټیبل وا او نه زمونږه چې کوم ګلوبل اسټابلیشمنت هغه وخت کې نه غیته اکسپټیبل وا نو چې ما څنګه تاسو ته مخکې وی چې د ایوب خان په ماشاءالله کې د نورو وجوهاتو سره سره د نېشنل عوامي پارټي جوړېدل هم چې کوم دی یو کردار ادا کړی دی ځکه چې ګلوبل اسټابلیشمنت سره یره وا چې کدا پارټي په حکومت کې رااله نو دی خو بیا سوویت یونین سره تعلقات خکې دی خو بیا انډیا سره تعلقات خکې دی خو بیا سوشلیست ریپبلیکس چې کوم دی په افریقا کې یا په لاتینی امریکا کې هغه سره به تعلقات خکې کیوبا به ځان ترانیز دی کې نو دا هغه ته ان اکسپټیبل وو نو د دې پارټي د مخنیوي د پاره د ایوب خان مارشل لا چې کم ده امپوز شولا، او ایوب خان بیا تاسو ته پته ده چې هغه سوره پوری نږدې وو ګلوبل اسټابلیشمنت ته.
صحیح د مشال ډیو قدرمند کو تاریخ پو ډاکټر همت الله صاحب را سره ملمه دي یو ورکشن د مالو او د دمی رسو به حاضری ګو.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکې. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
د دمیر سو ډاکټر حمایت الله صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. ډاکټر صاحب، د دمیر مخکې تاسو ډیر په مفصل تفصیلی خبري وکړلې. نشتل عوامي پارټي د ګوند د هغه وخت د شپېتمې د او اویایمې لسیزي په تناظر کې تاریخي په نو کومو ګورو وسنی چې کوم حالات خاص ګوري په پاکستان کې، او عمر ګوندونه چې کوم مخاور پکې شامل واغې بیلابیل مشران چې د خپل ګوندونه جوړ کړل به په نمونه باندې راغلل، نو څنګه ګوري تاسو چې هغه تسلسل چې کوم روان دی، سیاسي بهیر کوم روان دی، نو هغه خاصه اوس پاتې شوې ده او کنه؟
هغه چې کوم روایاتو یا هغه کوم مشرانو چې کوم دا پارټي جوړه کړې و، نېشنل عوامي پارټي، نو د بده مرغه نه په 1915 کې د ذوالفقار علي بھٹو په دور کې دغه پارټي چې کوم دی پدې باندې پابندي ولګی دا. اول یو ایگزیکټیو آرډر ذوالفقار علي بھٹو ایشو کو، او بیا سپریم کورٹ هغه آرډر چې کوم دی هغه داغه مطابق کې فیصله وکړه، او نېشنل عوامي پارټي دا په پاکستان کې پدې باندې پابندي ولګی دا. داغه چې کوم اثرات هغه دا وشو چې چونکی نېشنل عوامي پارټي یو مضبوط اپوزیشن پارټي وا، پدې کې د هرې صوبې ترقی پسند مشران شاملو، نو دا چې کلا بیا د پابندې لاندې رااله، نو رو 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 چې کوم صوبایي زمونږ مشرانو اغي ځان ځان لا پاټې جوړې کړلې. ګوره کوم موږ وګورو د ضیاء الحق په دور کې چې کوم دی عوامي نېشنل پارټي جوړه شوله، بیا دغه شان اوم د بټو په دور کې چې کوم دی عبدالصمد اچکزه هغه د دې
پښتونخوا ملي عوامي ګوند وو،
پښتونخوا ملي عوامي ګوند جوړ کړ. د بلوچ چې کوم زمونږ کام پرست مشرانو اغي بلوچستان نېشنل پارټي یا بلوچستان چې کوم نورې پارټۍ وي دوه درې پارټۍ الته جوړې شولې، او په پنجاب کې هم چې کوم د پنجاب مرګري وو نېشنل عوامي پارټۍ سره اغي ام خپل لارې جدا کړلې، او اغي یا خو کمیونست پارټي اف پاکستان یې چې کوم دی د موبلایزیشن دوباره کوشش وکاو، او یې پیپلز پارټي جوین کړل، او په سند کې زیات تر ایلیمنټس چې کوم دی پیپلز پارټي یې جوین کړل، یا د سند عوامي محاذ یا سند عوامي اتحاد چې کوم دی هغه غي شامل کړ. نو زه اخیرا کې ګلایا سندا خبر کوم چې زما په خیال کدا اوسنی مشران د دې مختلفو ګوندونو چې مختلفو صوبو کې هغه متحرک دینن سبا کدی یو ځل بیا راشي، او داسې تقریبا په واتو پوینټونو باندې هغه چې کوم پرنسپل زی پاغه باندې دی یونټی ښکار کلا او یو ګوند بیا جوړ کونه، زما په خیال دا به د پاکستان د سیاسي نظام او د جمهوریت د پاره یو نیک شګونی، دا به زمونږ د جمهوریت چې کوم دی دا به مضبوط کی، ځکه چې نېشنل عوامي پارټي سره نه صرف چې کوم دی وفاق کمزور شو، بلکې صوبایت چې کوم دی د صوبایي خود مختاره هغه چې کوم اوازونه به په پارلیمنت کې او په قومي اسمبلی کې دا غږیدل، نو هغه کمزوري شو. اوس دې چې کوم دی لکه فریګمنټډ سیاست کوي،
لکه په ټوکلو ټوکلو کې یا په ټوټو کې سیاست کوي، لکه هر چا خپل خپل یو هغه جوړ کړی دی.
تاسو بالکل صحیح وایي، دا 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 د دې پارټي چې کوم دی د بینکولو یو غټ نقصان زمونږه ملک ته دا رسیدلې دی، نه صرف زمونږه ملک ته بلکې ترقی پسند سیاست ته، او صوبایي چې کوم زمونږ ګوندونه دي نو هغه خپله دا پخپلو کې پخپلو خپل صوبو کې هغه متحرک کردار ادا کوي، خو هغه د هغه مضبوطیا چې کوم دی هغه ختم شوی دی.
ډاکټر صاحب، دې کې یو پښتنه راپورته کیږي، تاسو خپل خبرو کې ویلي چې د هر یو صوبی سره تعلق لري پکار د چی د نېشنل عوامي پارټي په شان چې د مخاور سیاستوالان د پښتنو د ملت پالو ګوندونو مشرانو هم په خبرو حد پورې یو هڅه وکړله چې ټول مشران راغون کې یو دا خو به هغه دغه معنی بشي بیا واغه خبره تراشي خو د پښتنو مشرانو هم یو هڅه کړې وه تر خبرو حد پورې چې دا مشران کینی او داسې په یو هغه معنی یو ګوند هغه جوړ کړي. دې ته تاسو څنګه ګوري چې ولې دې دوی راغونډیږي نه؟
اصل کې پدې کې چونکې یو طرف ته نظریاتي چې کوم اختلافات دي نو هغه ډېر زیات نمایه شو، بل بیا چې کوم د دې په منځ کې دا واړه واړه اختلافات دي نو هغه ته هم چې کوم دې مختلف قوتونو ډېره زیاته هوا ورکړه. نو پدې وجه دا چې کوم د پښتنو یا د پښتونوالۍ سیاست دی نو هغه نن سبا ډېر زیات فریگمنٹڈ دی. که تاسو وګورئ نو په خیبر پښتونخوا کې څومره ګوندونه دي چې هغې د پښتنو د حقوقو علمبردار او د هغې دعوه کوي. یو طرف عوامي نېشنل پارټي ده چې د ټولو نه پخوانی ګوند دی، بل طرف ته که مونږ وګورو نو پی ټی ایم دی، پښتون تحفظ موومنټ دی، بل طرف ته که مونږ وګورو نو قومي وطن پارټي ده د آفتاب شیرپاو. نو دا درې واړه پارټیانې چې کوم دی دا کلیم کوي چې مونږه د پښتنو د حقوقو د پاره دا کردار ادا کو او مونږه د هغوی علمبردار یو. بل طرف ته که مونږه د بلوچستان صوبې ته وګورو نو هلته هم چې کوم دی پښتونخوا ملي عوامي پارټي ده چې مشر یې محمود خان اچکزی دی. د هغه نه چې کوم یو تړه جدا شوله نو د هغې مشر نن سبا نقصان دے آغا بطور خاص پختنو تا دا دے چھ دا دی آواز پا پارلیمنٹ کی دا یو نه دی نه لکه مونږ وګورو نو په دا چې کوم بنیادی اصول دی نو په دې باندې چې کوم دی د دې اختلافات دی چې کوم دی په بنیادی اصول باندې یو نه دی نو ظاهره خبره ده د دې نقصان خو بیا چې کوم دی ټول پښتون کم ترسي پښتون کم چې کوم دی لکه هغه دا نقصان برداشت کوي. اوس که د دې په پارلیمنت کې आवाज یو وو یعنی زبا د مثال په تور تاسو ته ویمه که د افغانستان سره د تعلقاتو په حواله باندې د دې یو یونیفاید پالیسی راشي نو دا به سوره خی. اوس که مونږ وګورو نو محمود خان اچکزی دغه د افغانستان سره یا د افغانستان طرف ته د پالیسۍ چې کوم دی هغه یو تناظر کې خبره کوي، عوامي نېشنل پارټي چې کوم دی هغه خپل یو نظریه لري د افغانستان
بیل لري د محمود خان نه داغوی
هغه بدل دی
صحیح
بالکل تاسو ټیک وای. او دا شاند پی ټی ایم یو جدا نظریه ده افغانستان سره د تعلقاتو او د خوشحال کاکړ چې کوم دی دا یو جدا نو دا بیا د پښتون هغه چې کوم کلیکټ یو یا اجتماعي مفادات دي نو
دام چې کم دې متاثر کیږي دي دا. ډاکټر صاحب څنګه تاسو خبر وکړه چې د پاکستان ډیر لوی ګوند او ستر مشرانو چې کم ګوندو پاغه باندې د پابندۍ په 1950 کال کې کله ولګې دا نو دا غي تاوان ډیر زیات وو. اوسنی موجوده سیاسي حالات تاسو څنګه ګوري چې په پاکستان کې یو ګوند چې ډیر پلویان لري په خیبر پښتونخوا کې په دریم بار حکومت راغلی په وفاق کې د پخوانی وزیر اعظم ګوند خبر حکومت د عمران خان په دې معنی د پابندۍ او دغه خبرې کیږي نو آیا تاسو څنګه ګوري چې د پاکستان تاریخي تناظر کې دا چې کوم تسلسل روان دی نو هغه زده کړې ترلاسه کړې نه دي او کنه دا هم دغه شان
زما په خیال زده کړې نه ده شوې. مونږه د تاریخ نه سبق بالکل نه دی غستی او په تور خاص ستاسو دا سوال ګلیاس خان ډیر ښکلی سوال دی چې نن سبا که په پی ٹی آئی باندې د پابندۍ خبرې کیږي نو د دې به زما په خیال سیاست جمهوریت او وفاق ته نقصان یې خو فائدې نشته دی. د هغې وجه دا ده چې په بالکل د پاکستان په اولنی کلونو کې که مونږ وګورو نو په خدایي خدمتګارو باندې پینو لګېد. بیا ورپسې چې کم دی د عبدالصمد اچکزی چې کم رور پښتنو په هغې باندې پینو لګېد. که مونږ بیا لږ غوندې نور رستو راشو نو په 1950 کې چې کم دی په کمیونست پارٹی آف پاکستان باندې بین ولګېده. په 1950 کې که مونږ وګورو نو د ایوب خان مارشل لا راله او ټولو سیاسي ګوندونو باندې بین ولګېده. بیا که مونږ د یحیی خان دور وګورو نو هغې کې په نیشنل عوامي پارٹی باندې په لومړي ځل باندې بین ولګېده، ځکه چې د بنګال چې کوم لیډرانو هغې خپل د آزادۍ تحریک شروع کړ. په جماعت اسلامي باندې بین ولګېده او بیا د بټو په دور کې چې کم دی په مختلفو سیاسي ګوندونو باندې هم بین ولګېده، هغې کې یوه نیشنل عوامي پارټي هم وه. دغه شان د ضیاالحق په دور کې بیا چې کم دی په پارټیانو باندې بین ولګېده. زما په خیال چې که مونږه هر څومره سیاسي جماعتونو باندې پابندي ولګو نو دې سره الټا جمهوریت ته د ترقۍ رفتار ته او وفاق ته چې کم دی نقصان رسي. البته مونږ چې کم دی د دې پارټیانو، ګوره ګلایاز خان پولیټیکل پارټي چې کم دی دا د یو کس نه، پولیټیکل پارټي دا د پاکستان د عوامو پارټي. که په نظریه باندې که په پالیسۍ باندې اختلاف راځي نو په هغې باندې ډسکشن او مناظره پکار ده، او رایټلی چې کم دی سیاسي ګوند چې کم دی هغې باندې پابندي لګول دا د نقصان سبب ګرځي. دویم پوینټ ګلایاز خان پدې کې دا دی چې د غداري دا چې کوم سرټیفیکیټس دي دا ورکول چې کوم دی دا هم زمونږ د 1947 نو شروع شوي دي. نو موږ د خیر دی لږ د دې جایزه دی والو چې آیا د دې ملک ته نقصان رسی که نه د دې ملک ته فایده رسی. زه خو به بس شارټ کټ کې دا وایم چې د دې دواړو کارونو یو کس غدار ډیکلیر کول سیاسي مقاصدو د پاره او په سیاسي جماعت باندې بین لګول دا زما په خیال پاکستان ته بچی کم دی نو نقصان باعث وګرځي.
ډاکټر صاحب د پروګرام د پای شی به هم دی په اخره کې ساسو د خبر نوم ډیر زده کړ وکړه دا غزوانان چې کوم ساسو خبر یوري یو تاریخ پو په هیڅ معنی ک څه پیغام به وي او دا تاریخ لوستل څومره ارزښت لري؟
د تاریخ اهمیت چې کم دی دا خو ټولو ته پته ده. تاریخ چې کم دی دا ولایاس خان د قانونو او دا د ملکونو چې کم دی دا اجتماعي یادداشت دی. نو اجتماعي یادداشت چې کم دی هغه په یو ډیر ښکلي او په صحیح په مدلل انداز کې چې کم دی نوی نسل ته منتقل کول دا زمونږه ذمہ داری جوړیږي. بیا د تاریخ نه چې کم دی سبق اغستل د بد مرغه مونږه تاریخ چې کم دی هغه صرف د لوی د پاره د اپریسیشن د پاره د هغې د پاره یوټیلایز کو، خو مونږه چې کم په تاریخ کې غلطې کړې دي او زمونږ نه کمی کوتاهۍ شوې دي نو مونږه د هغې نه سبق نه اخلو. زه خو به د خپلو ځوانانو ته یا د خپلو اوریدونکو ته دا درخواست وکړم چې تاریخ چې کم دی دا صرف د کیسې نوم نه دی چې مونږ د داستانونه بیانو. دا یو ډیسپلن دی، دا یو برانچ آف نالج دی او په دې باندې ملکونه او قانونه د تاریخ په بیس باندې چې کم دی
بالکل
نو د دې اهمیت چې کم دی دا ترلاسه کول دي او د تاریخ نه سبق اخیستل پکار دي.
ډېر زبردست خبره مو کړه ډاکټر صاحب. ډاکټر حمت الله صاحب ډېره زیاته مننه چې تاسو دومره وخت ویستلو او د مشال رډیو په دې خبرونه کې تاسو برخه واخیستله او په ځانګړې توګه باندې د تاریخ په اړه باندې تاسو موږ قدمونه.
السلام علیکم، مليحه امیر زاده یم. د پښتنو ښځو د ناسته راوړنو په اړه اونیز خبرونه سروې کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له مخورو پښتنو ښځو سره ویډیو مرکې لرو.
بل بچی د دې تعلیم نه محرومه کوي،
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره د غوي د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاو نه.
اوریدونکو کتونکو، ستړي مشه پر دې هله چې روغ جوړ بهستي مليحه میرزاده نشته د غوي دغه خبرونه سروې زو مخې ته وړم. او نن موږ سره طایرا کلیم د پېښور هغوی میلمانه دي، د دوی سره د دوی په ژوند او په لاسته راوړنو خبرې کوو. دغه راز بیا هم تاسو ته ووایم چې څه وخت کې دوی دغه خبره ډېره زیاته مشهوره شوې وه چې په ټولنیزو رسنیو کې دوی دا خبره کړې وه چې پښتانه، اکثره پښتانه یا ځینې پښتانه هغه د ویسټ ټیکنالوژي، د غرب ټیکنالوژي، موبایل فونونه، دغسې ټولنیزې رسنۍ هغه اخلي، هغه استعمالوي، خو چې د کم ټکی سره د ښځو د حقونو سره که پرس کا دا خبر وشي چې په غرب کې خزو او سړو ته یو شان د حقونه ورکل کیږي او باید دا په پښتانه ټولنه کې هم ورکل شي، نو بیا پښتانه دغه خبرې ته ښه نه ګوري. نو دغه راز که تاسو هم د طایرا کلیم صاحب نه څه پوښتنه لرئ، نو تاسو موږ سره د ټلیفون د لارې او واتس اپ د لارې پروګرام کې برخه اخیستی شئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 00420221212045. بل شمیره ده 00420221212045. دغه سی واتس اپ شمیرې دي 00420221419. نو ویډیو لاندې هم تاسو خپل څرګندونې لیکلی شئ، هغه به په خبرونه کې شریکو. پر دې سربیره یو ورځ پاتې ده 2026 کال ته، نو د هغې لپاره تاسو څه پلان کړی دي هغه هم د ویډیو لاندې لیکلی شئ. او طایرا کلیم صاحب سره به په دغې هم خبرې کوو چې دوی څه پلان کړی دي. طایرا کلیم صاحب به ستړي مشئ، څنګه جوړ سیات هم خرې
ډیره مننه پروګرام ته رابللو دا او دغه خبره تاسو ډیر د ښه وخت نه شروعات وکړو چې زمونږ ټیکنالوژي نه خبره شروع شوه او زمونږ د پښتنو معاشرې نه شروع شوه. نو زما او دا روان کال زه ګورم ماته داسې ځان لګېدو چې آیا دا ټیکنالوژي هم په مخ کې روانه ده او زمونږ خلق په اے آئی ځینې خلق کوئی دادا سی دا ساج کا تیل دا وی لکا دا دی جاگ بکینی او بیا هم زمونگا را روان دغه دا دی چې سونه هم زمونگا دا پختنی خزی دی یا زوانان دی دو په اے آئی کی په ټیکنالوجی کی مخ کلار شی. نو را روان کال زما هم تقریبا دغه پلاننگ دی چې زیات تا زیات پختن هم دا اے آئی ٹولز دی بانده کار زخپل میز دکم او دی نه علاوه چې سونه ځوانان دي زموږ زنانه دي هغوی هم د دې استعمال زده کړي او رسایي وته ورسي.
او دا هم د اوریدونکو کتونکو ته وایي چې د اے آئی یا د مصنوعي ځیرکتیا استعمال څومره ډیر دی په غرب کې. دلته کې د موټر نوالا تر د سټرالر پورې ماشومان چې پکې ګرځي تر هغې پورې په اے آئی باندې چلول کیږي. نو دوی ته که دغې لږ استعمال په اړه هم معلومات ورکړي چې د دې استعمال څومره زیات دی او څومره ګټور دی، او پر دې سربیره تاسو به څه قسمه زده کړې کوئ په اے آئی کې؟
یو ډیره ښه خبره نوې یو کانفرنس کېدو هغې کې دغه کوله ایلان مسک چې په فیوچر کې به کار کول دا به آپشنل وي، لکه که څوک غواړي هغه کار کوي او که څوک غواړي هغه دې نه کوي. نو دې باندې ما سوچ هم کوو، بیا ما دا ابزرو کول هم زه لکه اے آئی این ټی هم خو بیا ما ته د دې پته ولګېده چې آیا د دې خبرې مقصد دا و چې کم کار به مخکې ما په دې څلورو ګنټو کې کوو یا په څلور پنځه ورځو کې به مې کوو، خاص کر رپورټ لیکل یا چې دې نو دغه شانتې نور ویډیو جوړول زما د کار لپاره دا اهم شیزونه دي، ریکارډینګ کول دا چې دې نو ډېر زیات ټایم اخستو. دغه شان که چا به چټنی جوړوله نو چټو ته به ناستو، نو اوس چې دا کله ټیکنالوژي مخکې راله نو جوسر او دغه شانتې ګرایندر نور ډېر ډیوایسز راغلي. نو دغه ټیکنالوژي اوس په عام ګیجټس کې هم راځي، دا په ټي وی کې هم راځي، زموږ په کار کې هم راځي. نو دغه شانتي دا ژوند اسانه او د دې سره د زده کړې سره زما په کار کې لکه د لیکلو کار چې ډېر بوج به په ما باندې یا چې به ما تحقیق کوئ په هغې کې به ډېر زیات زما وخت لګېدو، ځکه چې په زه یو کتاب پسې ګرځېدم یا زمانه مخکې ما ته بیا هم انټرنیټ اویلیبل و، زمانه مخکې خلکو چې کوم تحقیق کړی هغه ډېر ګران. اغي با په لایبرری کې داغې نه بغیر په کتاب ته رسائی نه و. نو هغه آسان کړی دی. نو ما سره ظاهره خبره ده د داغې آسانتیا د وجې نه ما سره لږ فارغ وخت زیات شوی دی.
خاص طور زوانان کتا سو گوری د خیبر پختونخوا د افغانستان زوانان هغه عرب تا یا نور هیوادونو تا خلیج هیوادونو تا غویزی اول تکی دغه چکم واړه واړه کارونه کوي هغه به کېدې شي اوس روباټس کوي کېدې شي هغه اوس نور ماشینونه کوي په اي اي چکم چلیدونکي ماشینونه دي نو دوی د څه و چې تاسو کارونه هم ختمي تاسو هم خپل سافټویر اپډیټ کوي څنګه
دا دا سدا چې زمونږ غو زیاتر خلک د دې ملک نه بهر روان دي کنه لکه مونږ ته بهر چې دي نو دا سي ورک فورس کتی شي کنه لکه او هغه هم ورک فورس نه چې کم ډیسنت کارونه دي یا ډیسنت لیبر دي پته نه لګي دا خبره چینل د لپاره مناسبه ده یا نه خو هغه د فرست کلاس سټیزن لپاره دي او بیا چې کوم زمونږ ځوانان لاړ شي هغه باندې کوالته د مزدوري کارونه کیږي هغه باندې هلته هغه کارونه کیږي کوم چې په سخت موسم کې کول هغه خپل خلک نشي کولی بل دا لیبر لاس ډیر زیات مضبوط دي نو دا هغه حبونه ټول زمونږ ځوانان کچري بهر تلو په بجای د خپل سافټویر د خپل ملک ته اپډیټ کی لکه چې کوم د موبایل ریپیرینګ کار دی هغه دی لګوي کاروبار میں استعمال پخپل ملک بانی انڈسٹری لگول وڑی فیکٹری لگول
خبرې بل خو لاړې خو بیا هم دغه کې بل لنډه پښتنه دا څو ورځې مخکې هم ما دا خبره کړې و زمونږ دغه سي نه درځي زمونږ هغه ښه پروډوسر صاحب ته زما خواسته چې دغه आवाज دوی ته زمونږ نه ورځي دغه کې ز ګوتې وي دغه مسله کې او ز رازم فیسبوک تا چې په فیسبوک باندې سره واندی په فیسبوک باندې هم قادر مسجد دغه سي ډېر نور ملګري هغه دا وخت زمونږ خبرونه ګوري او دی و چې ډېر ښه موضوع راوړې ده او ډېر ښه معلومات تاسو موږ سره شریکوي او پر دې سربېره زه بیا هم تاسو ته چې موږ به کلیم صاحب سره د هغې په ژوند باندې د هغې په لاسته راوړنو باندې د هغې په کار باندې هم خبرې کوو او دغه راځه په فیسبوک باندې دا وخت ډېرې ملګرو خپلې څرګندونې لیکلي دي لکه قدر مسجد دالی کی سلامونه وعلیکم السلام او بیا چې کمره نور ملګرو هغه هم خپل پښتني او خپل سرګدونه پرې خو دي هغه تاسو لګا شی بک شریکو او موږ کوشش کوو چې د ملمنی سره هم اړیکا ټینګ کو موږ سره تایر کلیم صاحب دا وخت له پیښوره او دوی په خزو د حقونو لپاره مبارزه کوي د ماشومان د حقونو لپاره دغه راز دوی چې کوم دی د ساينس او ټیکنالوژي په ارزښت باندې د هغې په اهمیت باندې مختلف وختونو کې پروګرامونه کړي دي دغه سي سیمینارونه هغه راجو کړي دي په هغه کې برخه اخیستې ده او څنګه چې تاسو واوریدل هغه چې موږ د 2018 لپاره هم پلان لرو چې په اي اي کې کوم مصنوعي ځیرکتیا زده کړه ده په هغه کې دا و چې زده کړې وکړم او بیا هم از تاسو مچ منګه کوشش کو چې د وسره اړیکا اټینګ کو او دا وخت محبوب کامریډ پښتین د سلامونه را لګیلی دي او دا وجه تاسو خبرونه اورم او دغه سي ډېرې نور ملګرو سلامونه را لګلې دي او بیا به هم زما دغه خاص وي که پرسکا د سلامونه پر ځای باندې ستاسو پوښتنه وي یا تاسو دا هم کولای شئ چې راتلونکي کال لپاره 2018 لپاره ستاسو خپل څه پلان دی څه کول غواړي نو هغه هم د ویډیو لاندې تاسو خپل دغه څرګندونې لیکلی شئ. فیض الله نیکمل، رحمت الله او دغه سي ډېرې ملګرو دغه سلامونه را لګلې وو چې ستاسو خبرونه اورم. تایره کلیم صاحب زما دغه پوښتنه دا بیخی کلنټو کې جواب کوي مننه بوي او هغه دا چې اکثره زمنګ دغه سي د ملګرو سره خبرې کیږي تاسو وختي خبره کوله چې سخت سخت کارونه لپاره پښتانه زی نو دوی ته پکار دی چې کوم جدید ساينس ته ټکنالوژي دا داس دکی نو هغه سره زمنګ اکثر خبرې کیږي نو هغه کې ورځ یو کس ویل چې په قطر کې که زما مور زده کړې کړې وې نو کېدې شو چې ما اوس یو ښځې کې نوکری کوله ډېرې پیسې مې ګټلې ایرکنډیشن راته لګېدلې اوس زه په سړکونو کې ناست یم او ګټې ټکوم نو دا وخت په افغانستان کې د جنو په تعلیم بندیز د سمانه څلور کاله وشو نوی کال شروع کیږي دغه هیواد حکمرانانو ته څه پیغام لري نور چې کوم پښتانه دي د هغوی ته څه پیغام لري چې د جنو تعلیم د ښځو تعلیم څومره مهم دی؟
دا افسوس خبره ده چې زمونږ سره یو جوخ ملک چې کوم کې مونږ ډېر یو پروګرسیو ټایم مونږ کتلې دی زمونږ د مخکې روانو او یو اوس دا حال دی چې ښځې زنانه تعلیم نه شي تللی جینکۍ نه شي تللی نو د دې لپاره پیغام کول دا دی چې دی چې څونه هم د دې د زنانه آبادي ده دا دوی ډیپینډنس جوړوي په خپل دغه باندې ملک باندې په خپل اکانومي باندې
بوج تاسو جوړوي
جی
تاسو وایئ چې دا به بوج جوړ شي په ملک په اقتصاد باندې؟
بالکل دا په اقتصاد باندې بوج جوړیږي په دې دغه چې کم دا زنانه چې دي صرف د اقتصاد بوج نه لا به معاشي بوج هم جوړیږي ځکه چې دا مین دي کم چې د تعلیم نه نه دي خبر د نوې دور د تقاضو نه نه دي خبر هغوی چې کله سړی په کار او په ګټه پسې بهر وځي بیا د دې نه نه دي خبر چې آیا منصوبه بندي په کار ده یا سونه بچی راوړل په کار دي نو کدیا لس بچی وي هغه تش سهار نواله د ماخام ماسکوتنه پورې د کور په کارونو کې اڑا مینو د ماشوم تربیت و نشي دا بالکل روغه خبره کړي کچري د غزوان مور چې دا هغه پویا وا نو نن زما مور چې دا هغه خپل وسوته سبق خي ځکه چې هغه تعلیم یافته و نو هغه خپل وسوته سبق خي نو که مونږ دا غي لونه یو مونږ هغه نوکری کوو نو مونږ ته ډېر غټ سپورټ دی نو هغه خپل وخت کې هغه زما پلار سره دا مرستم کړي چې جاب یې کړي کچري به حالات ضرورت رالو او داسې مسلسل نه دي کړي خو چې کله وخت ضرورت راغلی دی نو هغه ورته یو شانتي ولاړه ده لکه په کور کې چې یو رور بل رور ته درېږي دغه شانتي که هغوی بیلو جداو نو هغې به یو بل ته وخت په وخت درېدل ککور کې وخت د کار راغلی نو هغه زما پلار کړي نو دا یو د تعلیم یافته کورنۍ نشانی ده چې کله دا زنانه تعلیم وکړي دوی د سړي بوج هم کمولی شي او دا ضروري نه ده چې دا د بهر وزي دا د نوکری وکړي دا هم ضروري نه ده چې دا په یو ویسترن لباس کې تعلیم نه لاړه شي د تعلیم لارې خپل کلتور کې ده نه هم راوتی شي او ماغه سکولونه دی آبادي او په برکو کې د زیخه زی چې لا اکسپټنس نه دی راغلی خلکو نو زده کړه خو د قرآن تعلیم هم دی هغې لبم بار راځي یا ولا کور ته استادانو لېږي خو دا به لکه زیاتی وي د را روان کل سره چې دونه غټ انپړه شره چې د نو دوی ته په کور باندې ناست
سمه تیرې صاحبه دا راته ووایي چې تاسو خپله څومره زده کړې کړي دي ابتدایي زده کړې کوم ځای کې کړي دي او بیا دغه سې که پرله پسې توګه کالج هم کوم ځای کې ویلې یونیورسټي هم کوم ځای کې ویلې دا مننه به ډېره زیاته
جی دا زما زبر د دینه مخ کې هم خبر وکم چې زما تعلیم په مخ کړي په خار کې دی زما پیدایش هم د خار دی او بیا دا ممکن شي وي په دې چې زما نکاح د کلینا تو تکان زموږ کلی دی په ملکن کې نو باغی نه چې کله کډ راوچ تکړه چې داغه بچی تعلیم کی ځکه چې په کلی کې هغه استاد واغه لور په ووم پورې په الکان سکول کې په سبق وی نو بیا نور ورپسې خلکو خبرې کولې چې یاره دا تاسو کې ستا داغه مشر لور وځ دا سکی دا په دلونو باندې ته دلته تعلیم کې سکول ته بوزي نو هغه ریټایر شو هغه سره هغه پاور هم ختم شو نو اصلونه چې مشر بیا هغه خوا واده کړې د بقایا بچو لا زامن الله اولون له تعلیم د پاره کډ وڅ تکړه کلی نرالو هری پور ته ال تبیا زما چې سونه تروریانو ترونو مې سبقونه وې پلان مې وې بیا مونږ په خبر چې زما پلان جاب د پاره رالو شفت شو زه پیدا شوم نو ما بیا خپل تعلیم زیاتره په پیښور کې بیا چې کله باغ فیډرل سرونټونو مردان کې مونږ ډفرنٹ ټرانسفر شوي سواد کې مې ویلي په خپل کلي مې بیا یو نیم کال دوباره کو سبق مې وي نو ما اته سکولونه بدل کړي دي همیشه خان هغې کې ډېر شبر بیا مې اګریکلچر یونیورسٹی نه سبق وې او امینا ډگری کالج نه مې هم خپل ایف ایس سی چې واغ وکړه تعلیم ما پیښور کړی او جی اول ټول
په دغه هم لګ رڼا واچوي ستاسو نیکه دغه قدم پورته کو خپل سیمه خپل کلی خپل علاقې پرې خو دا صرف د دې لپاره چې په لونو باندې سبق وای دا څومره احسان وکړو په تاسو باندې په دغه ټولنه باندې په هغه خلکو باندې د کوم خلکو د کوم جنو د کوم ماشومانو چې تاسو خدمت وکړو موږ ستاسو کار څارو
بالکل دا داسې و چې داغی مونږ ټول عمر احسان مند پدی یو چې خپل کلی پر خاطر ډیره ګرانه خبرې او زمونږ هغه خاندان اوس هم هلته دي او هغه داغی د وجې نه زما ټول تروریانو سبقونه وي داسې په یو خاندان کې هم نشته چې هغه په هغه وخت نه ټولو میټریک یا ایف اے کړی یا داسې داغې نه پس چې زما ټول ترونو هم سبقونه وي ټول نوکریانې کوي او بیا دا دی چې د خیر ښېګڼې کارونه هم کړي دي نو زما چې خو زما په افغان په یو خبره دی چې زما نیکه په دې مجبور شو چې هغه کلی پرې خو دوه وغیرہ وته او هغه اپورتونټی چې کومه ماته په خار ملاویږي زه په خار باندې زبوې مزادیم شته زبوې دلته سبولتم شته خو دلته زما پہچان آشا نشته چې څنګه به زما په خپل کلی باندې زما اجره جماعت مضبوطیا نشته مجبور کرے بترکی رکڑی وا لکھا لس بچی پنجلونه پنجه زامن دی سوچ کوي چې دلسو واړو په یو دی باندې دی کلی لسکړیونه نن بدته تکان نقشوم بدلو خو په یو بیا په ماجر یو کې سمبوته وای په وخت کې لکړی لري راتک هری پور دی لري نو احسان په موږ کړي زموږ جنریشن یې بدل کړي خو کلی نقصان کړي نه
سم او دغه هم زما ځین ته پښتنه راځي ک تاسو یوازې تاسو نه کنه بلکې هغه ټول کلی هم دغه سکړې په خپل بچو باندې په خپل لونو باندې سبق ویلې وي نو دا به څومره بدلون وي او دا هم پښتنه را پرته کیږي چې ولی کلی کې یو قوانین دي یو سوچ ته یو خبره ده په خار کې بل ده په خار کې خلک تعلیم کوي خلک آزاد توګه باندې سکولونو ته ځي تعلیمي ادارو ته ځي روزګارونو ته ځي په کلو کې ولی نه ځي ولی دا فرق نه ختمیږي ستاسو په خیال باندې کلن ټو کې جواب کې مننه به یو بخې پښتنې ډېرې زیاتې دي
نه خیر دې خبره نه نه چونکه زما په پوې ډیره روس تر اعلی زه به هم دا پوې عمر سره راځي لکه دا نه دا مونږه واول وی چې دا یو ات دی سٹارټ نه دا یو ډیواید دا نه چې خلکو سبقونه نه دی ویلی هغه خلکو ټول سبقونه ویلی چې چې مکه لرلې وسې لرل او هغه بخپل زامن او لونه ټول بهر لیدلی لکه هغه خپل باندې نه دی تلی او مونږه چون کې ښه قسمت بو وایو بد بو وایو زمونږ ډیر زیات زمکی نه وی مونږه لکه چې سونه وی هغه د شاملات وی او سړیم ډیر هغه شانتي جنجو نو جماعت دغه به زیات ساتلو نو هغه په هغه وجه باندې دانه چې پکلی خلکو سبقونه نه دی ویلي زمونږ د کلی نه خخه پولیټیشنز خخه ډاکټران خخه سی ایس ایس افیسرز دا هم راغلی دي خو هغه ټول خلکو پکلی ژوند نه دی کړی هغه ولی نه دی کړی ځکه چې پکلی باندې وما کنزرو سوک چې پوی او هغه خپل بچی وستی دي خو بیا وما خلک هغه پاور او کنټرول د پاره په هغه ځمکو باندې ناشتي کچرتا پزمکو باندې دا رول راغلی دی چې یره د دې زمکو دی ډیواید د پاکستان په ایڈمنیسټریټیو لا باندې وشي نو هغه انتظام نه یا نه دی منلی یا پوسټ کړی دی او پاغل چې د خلکو ایکویټ ایکوال یا برابر دغه نه دی شوی نو دا لکه یو حقیقت زموږ
جواب سم نه نه بالکل تاسو جواب را لې او موږ سره بس شپږ منټه پاتې دي. نو که تاسو ماته صرف دا وایئ چې تاسو د کم وخت نه د ښځو د حقونو لپاره کار کړی دی، نور تاسو څه څه کړي دي؟ که د ګوتو په شمېر راته ووایئ د کم وخت نه څونه موده کېږي؟
تقریبا ما د شاته یو لس کالو نه د زنانو د حقوقو لپاره زیات تر چې ما आवाज اوچت کړی دی. نه مخکې به هم سلګ ډیر ما کار کوو زنانو لپاره د ریپروډکټیو هیلت رائټس او سیکشوال هیلت رائټس باندې، خو بیا چې باقاعده طور سره ما یو لس کاله کار کړی دی. هغې سره سره مې خپل یو اداره مې چلولې ده ان لایټ لیب په نوم باندې، بیا خیر هغه ما بیا پرېښودل. ویمنز ایونیو یو فارم دی هغه ما چلولې، خو د ادارو نه زیات چې ما کم کار زیات زوی ما کړی دی. ما همیشه چې کم پروجیکټس کړی دی هغې نه خامخا زنانو ته څه ملاو شوي د ګټه، هغې کې د عدالتونو سره کار ما کړی دی. د هغې نه علاوه ما چې کم کمپینز رن کړي دي نیم د ریپیسټ، هغه زما سره ته ډېر نږدې کمپین دی. په هغې کې مونږ بهر په کوسو کې یو په پېښور کې تاسې د تبلیغ په سټایل باندې چې مونږ خلکو سره دا دعوت ورکوو چې که تاسو ته دا خبره ښه لګي نو تاسو زمونږ سره شئ، او زمونږ په کوسه کې چې د کم کس چې دی هغه ریپ کوي هغه د چا عزت پامال کوي، نو د هغه کس نوم بالی هغه باندې شرم ناک کوي چې چا سره زیاتی شوی دی. ځکه چې هغه ماشوم یا زنانه یا هلک هغه کوسی ته په خپل کار وتی او دغه شانتي هغه په کور کې هم محفوظ نه دی، خو کله چې دا زیاتی د چا سره وشي نو هغه کس زیات یادیږي چې رد سره وشو او هغه تورن کیږي او هغه بیا کلی پریدي دي. خو هغه کس کم چې تاسو خاندان کې بکینی پاسي، تاسو په اجره جماعت کې بکینی پاسي، ډیر پکې مولیانه مو با نمونه په سټریټ کې ځوړن کړه چې تاسو دا وګورئ چې دوی تاسو مدرسو ته ماشومان لګي، هغه ماشومان آیا محفوظ دي کنه؟ دا صرف تاسو د خاموشۍ د وجې نه غیر محفوظ دي. نو دغه کمپین ما یو کال چلولې. ما سره ډېر زیات ملګري وو، فواد پیرزاده او ما سره هغې نه علاوه حنیف دریاب ودو، بدا ټول ملګري.
نو ستاسو دغه کمپین څومره کامیاب شو؟ دغه کمپین څومره کامیاب شو او اوس هم دا وخت تاسې میندې او پلرونه اوري، هغوی ته څه پیغام ورکول غواړي چې دوی څنګه دوی ته معلومېدای شي چې د دوی بچی دا وخت د جنسي زورونو سره مخ دی، هغه د سیکشوال هراسمنت سره دا وخت مخ دی، کېدای شي هغه خبره نشي کولای کور کې؟ څه داسې علامات دي، څه داسې خبرې دي او مور او پلار ته څه کول پکار دي ستاسو په خیال باندې؟
ما کامیابی ناکامی خو د تحریک لکه ما داسې زیات بونت لنو زه دا نشم ویلې، خو دا شوي دي چې په یو ورځ باندې ما 200 خلکو سره خبرې کړې. مونږ به څلور کسان ووتلو دفتر نه، اتوار ورځ به اکثر چې چټي بوانو مونږ به چې د کوسي اخیره سر ته د بازار رسیدو نو 200 خلک بو او هغه به خبره کوله، مونږ به بیان کوله، لکه دا مونږ به صرف هغه یو کیټالیسټ په شانتي تو مفکې. نو دغه کامیابی خدا له چې مونږ د ټایر والا دکان کې خبرې کړي، په بازار هم کړي. خو پیغام زه دا ورکول غواړم چې وخت هم لنډ دی، چې کله دا ماشومان وي یا داسې زنانه وي، تاسو به وګورئ د پیرنټس لپاره د مور پلار لپاره چې ستاسو یو رشتہ دار کور ته راشي نو دا ماشوم به سلام له نه راوځي. هسې به دا ماشوم ټیک ټاک وي خو دې به سلام له نه راوځي هغه کس ته، هغه زنانه ته یا هغه نارینه ته. د کشانتې که ستاسو څوک زنانه وي هغه به وایي چې یاره زه د فلانکي کره نه ځم، یا که تاسو یې سکار له لېږئ هغه به لرېږي یا به بهر نه ځي. نو دا ټول داسې علامات دي، چونکه مونږ خو ماشوم سره دا خبره نه کوو چې لکه دا ښه زیده لاس وروړل څنګه دي، تاسو له څوک لاس در بېشي. ځکه چې اول به ماشوم ته ډېر د تربیت ضرورتي جامې وته، مور پلار بدلوي لامبۍ مور پلار، نو هغه ریسټرکشن به مور او پلار به لګوي چې څوک به لامبۍ څوک به نه لامبۍ. دا به د دې ځینه شروع کیږي، چاته اجازت دي چاته نه دي اجازت. ښه خبره راره چې صرف مور پلار لامبۍ دي نه زیاتې، بل چاته که ډېر زور شي نو نیاته دي حواله شي. خو لکه نوکر په لاس لامبول، دغه شانتي یا تر ماما په لاس باندې لامبول، ترور په لاس، دا ښه دغه نه دي. حالانکه دا دین خو د دینه دا ټول کیسز راوتي. بیا چې کله جماعت ته ځي تپوس کول چې چېرته استاد والا یا سکول ته ځي استاد والا لاس خو نه وروړي یا داسې څه خبره چې نامناسب وي، نو دا به ټول په زما خیال کې ماشوم ته کانفیډنس او دا چې کمپیټنس ساينس دي لکه کتلې نشانیانې دي چې هغه د تخکاري خو هغه بس دغه ستوري وایي چې
سنې ماشوم سره شوی دي. سمه طایره کلیم صاحب دا هم راته وایي چې تاسو دغه کار نه علاوه نور مطلب جونه به دا وخت ستاسې غږوري هغوی ته څه ویل غواړي، تاسو دا څومره پروجیکټونه، دا څومره کارونه، دا څومره زده کړه کړې ده، نو دې لپاره تاسو ځان تازه ساتلی، په سپورټس هم ځان تازه ساتلی دی، په موسیقۍ باندې فلمونه ګوري نه ګوري، دغه هم لنډو کې صاحب کې مننه بوي.
ما بالکل زما مور چې دنو هغه هم بي تم کریډټ زما پلار تم زیږی به شوق لرلو موسیقي سره، مونږ چې واړو مونږ ته بیگا نه هغه ټایم کې ویټي خیبر راغلو، نو زما تر با غنی خان اورې دو ډیر زیات، او زما خپل پلار بدا همایون خان زی کفری دي د دوی غانې په دې راوړې تلې، نو هر قسم زوق. بیا زما مور چې دنو هغه پښتو دری پبلش کتابونه هغه د شاعری لیکلی، او ډاکټر روشن کلیم او داغي کافی غزلې ویلې کیږي، لوکل سنگرانه وای ماما مم شاعرو، نو په دغه وجه خو بزویم چې زما روح ډیر ژوندې دی، او زه چې دینو میوزیک موسیقي مورم، شاعری خو هم فلمونه هم ګورم، او زیات تر شوق مې دا ساينس فکشن او داسې قسم فلمونو سره دي، ځکه ما کتلی چې کوم شي په ساينس فکشن کې خري هغه یو څو کاله پس رښتیا شي، مونږ ته هغه جادو ښکاري، مونږ ته هغه
داسې سوپرمن دی، نو اوس دا فلاینګ جاکټ جوړ شو،
فلاینګ جاکټ جوړ شو، او میټریکس نو اے آئی رالا دا غینا پاورفل رالا، دغه شانتي کچرته د مارس ټریپ او دا سٹار وارز په ټولو ډیر کتلی، نو په سپیس کې وار غمال کړي لکه ټیکنالوژي مخکې روانه، او ګریټ ټیکنالوژي مایندز هم آی ثینک دی فکشن انسپایر کړي دي، نو خیر دا زما داسې یو پرسنل چوایس دی.
سم موږ سبا یو منټ پاتې رہے، یو منټ کې څه ویل غواړي چې یو انسان داغه د ژوند مقصد څه کېدی شي، لکه مطلب څه ویل غواړي د تایرا کلیم د ژوند مقصد څه دی د ځان لپاره د نور لپاره؟
زما ما ته اکثر خلک دا وایي زه به دا پدې کې وګورم چې ته ټوله دنیا نشي بدلولې، خلک به بدوم کوي، او کله څوک وایي ښځو ته قصور دی، څوک وایي تاسو د سره ښځو د حقونو خبرې کوي، خو زما د ژوند مقصد دا دی چې زه کله پورې ژوند یم، کم از کم زما چار چاپیره زما سونه پروگزیمیټی دا کاغذ شل کسان دي، زما چار چاپیره او کاغذ دو سوه کسان دي چې زه دا هغوی په ژوند کې بدلون راولم، او زما د لاسه چې هغوی سره سونه ښه کېږي، او دا هغوی که ژوند ښه کېږي که زما مور پلار خو وروڼه پرایورټي ده، هغې نه پس بیا زما ملګري بیا کولیګس دغه شان زما گاون، نو دې کې چې زه کم کار کوم چې هغه سیف سټریټس وي، سیف هاوسز وي، په حقوقو باندې پورا زنانه پوی هم وي، او په سړو باندې هم د کار بوج کم وي، هغوی هم ژوند ایکولی انجوائے کولی شي، او خوشحاله خاندان وي.
سم ډیر زیات مننه زلم غوړی تاسو نور هم ډیر خبرو کو، ډیر پښتنې پاتې شوې، خو زمنګ د خبرونه وخت پوره شوه دی، نړۍ مننه د وخت را کول،
ډیر مهرباني،
الله پامان. اردوونکو دا موږ سره له پېښور تایرا کلیمو مدني پال ده، د ښځو د حقونو لپاره، د ماشومانو د حقونو لپاره دوی مبارزه کوي. تاسو څنګه واورل د شاوخوا یوولسو کالو راهیسې دي په مختلفو پروژو چې دغې سره تړلي دي، په هغې باندې دوی کار کړی دی. همدې سره د سروې خپرونه پای ته رسېږي. خپل کوربه اسرار الله مومند، اوس به پروډیوسر اسحاق میری او پلوشا سحاق ته اجازه وکړي. د الله پامان، ښه وختونه.
ګوري چې جنگي پلمن کې اور شندلې دي ټول جهان لیدلې دي لن پاو کو وینو دي بشا